د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د خبرونې ډېره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو سرپرست حکومت وایي هاګ میشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي ته ځان مکلف نه بولي. حکومت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې د افغانانو د دیني او ملي ارزښتونو د ساتنې نظام په توګه د روم اساسنامه چې پر بنسټ دغه نړیواله محکمه جوړه شوې او د تېرې ادارې لخوا ورسره افغانستان الحاق شوی قانوني اعتبار نه لري. د طالبان حکومت دغه اعلامیه داسې مهال خپروي چې د آی سی سي لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی، د دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سي دا اقدام رد کړی او پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1991 کال کې د روم د اساسنامې پر اساس تاسیس شوی او شاوخوا 125 غړي لري. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینس سبا جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 50مې غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی راپور وړاندې کړی. نوموړی دغه راپور داسې مهال وړاندې کوي چې څو ورځې وروسته د دوحې د تړون د لاسلیک 15 کاله پوره کیږي. دا شورا به د دوشنبې په ورځ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقونو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شوو فلسطیني سیمو، سودان او بلاروس په ګډون په یو شمیر هیوادونو تمرکز وکړي. په جنیوا کې د فبروري له 23 څخه تر 26 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه ترسره شي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسؤلیت د بلوچ بلتون پالری ډلې په غاړه واخیست او ویل چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدمتونو سره تړاو لري. دا برید د سیشن بی په شپنا وخته په رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته په لارو په لویو لارو کې ودرو و تنه راښکته کړل او په ډزو یې وژل. د بلوچ بلتون پالری ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوالو په بس برید وکړ او د پوځ و تنه وژل. ځای چارواکو دا ادارت کړی او ویلي دي چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي چې له امنیتي ځواکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د بشري حقونو دوه سازمانونو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د تیر میلادي کال په انترس کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران د چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشت دی او فرانسوي سازمان چې په ګډه د اعدام د مجازاتو په وړاندې نومیږي دا راپور د پنجشنبې په ورځ خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې له 2003 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل حاکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات ښودل شوی. په 2023 کال کې 840 کسان اعدام شوي خو په 2023 کال کې 915 کسان اعدام شوي. د راپور له مخې په اعدام شوو کې 10 ښځې هم شامل دي. په چک جمهوریت کې نن سهار په یو سوداګریز مارکیټ کې د یو کس لخوا د چړې په ګزارونو دوه ښځې وژل شوې دي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د پولیسو له قوله ویلي چې دا پیښه د پراګ په ختیځ کې د هرادی کرالو په ښار کې په یوه پلورنځي کې شوې او بریدګر چې یو مشکوک ځوان دی نیولی دی. د وژل شوو ښځو هویت تر اوسه نه دی څرګند او مشکوک کس چې یو چکی 14 کلن ځوان ښودل شوی د پیښې له ځایه شاوخوا 1 کیلومتر لرې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. د چمپینز ترافی یا د اتلانو جام د ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنګلادیش او هند لوبډلو ترمنځ لوبه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د نننۍ لوبې پچا بنګلادیش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې تر اوسه د 5 لوبغاړو په سوځیدو په 5م اور کې 9 اور کې 160 منډې کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبه هم له استرالیا او انګلستان سره ده. اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربي اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول ډیره برخه د دې خبرونه د نور بس د 19 پروګرام ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. دا غونډه به د روان فبروري میاشت په 23مه پیل او کابو یوه نیمه میاشت دوام وکړي. نور جزئیات به له فیروزه عزیزي واورو چې همدا شپه را سره د ټلیفون لارې وصل ده. فیروزه جان، مهرباني.
بله نور سپتمه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی د روان فبروري په 28مه د هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته خپل یو نوی راپور وړاندې کړی. ریچارډ بنت دا راپور په داسې ورځ وړاندې کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون د لاسلیک له 15مه کلیسې سره برابر ده. د ښاغلي بنت دا راپور لا خپور شوی نه ده، خو له دې مخکې د یادې شورا تیرو ناستو ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او انجونو روان وضعیت زړه بوګنوونکی بللای. د خپل راپورونو کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجو او حتی پر خوځو د جنسي تیریو، پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکونکو د ورکولو او وزلو، دغه شان پر خوځو د بیلابیلو بندیزونو لامل د ناورینونو اداوي کړی دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت خبرګونونه راپارولي او دوی ادارت کړي، او له همدې عمله طالبانو په 2023 کال کې په اگست کې د غهوات د خغلی بنیت په سفرونو بندیز لګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ مستشار محب الله طيب د دې ناسې په اړه ازادي راډیو ته وویل
مسئله ای که نمایندگی دائمی افغانستان بر از او در این نشست بیشتر تمرکز داره.
دای وای په مسلې چې د افغانستان دایمي استازولي په دیناسته کې ډېر تمرکز وکوي، هغه د نظارتي میکانیزم جوړونه ده چې موږ وکولای شو ځانګړی راپور ورکوم کې د مستند جوړونې بل فصل ته نوځي، او د غشان د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ترڅنګ د افغانستان دایمي استازولي به درې نورې ناستې هم جوړ کړي، او هڅه کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بشري وضعیت ته د نړیوالو پام ورجلب کړي. نورې سبا یو شمېر افغان ښځې او میرمنې هم له دې ناستې بیلابیلې تمې لري، او دوی وایي چې په دې ناسته کې باید افغانانو د بشري وضعیت په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت لخوا نه پر خزو د لګول شوی بندیزونو په اړه باید خبري اترې وسی، او داسې حل لارې وموندل سي چې بل اخره په افغانستان کې وضعیت بدل سي. د غراز دوی دغه غوښتنو ترڅنګ ټینګار کوي چې نړیوال دي کچېری طالبان دا مسایل ورسره نه مني، پر دوی باندې باید فشارونه وارد سي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا وکمنې دوه وروسته د نورو غنونو محدودیتونو ترڅنګ افغان جونې شپږم ټولګي پورته لزده کړو، او خزي په ډیرای دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکار کول او راګرځولي. خو دوی دا ادعا کوي چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی دي. نورې سب د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي دوی په 50مه غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په ګډون ځینې نور چارواکي هم ویناوی ولري، او بلابل البته د سره هیوادونو نه بشري وضعیت پاره پرونه واوري. بلی نور سب.
بله مننه. د بشري حقوقو په موضوع کې به هم تمکیږو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په داسې حال کې د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع څېړي چې د طالبانو سرپرست حکومت وایي حق مشت د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف نه بولي. د طالبانو حکومت نن په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. دا اعلامیه هم داسې مهال خپرېږي چې د آی سی سی لوی څارنوال په تېره جنوري میاشت کې د هغه څه په خاطر چې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دی، دوی د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو لپاره غوښتنه کړې چې تر اوسه د دې محکمې قاضیانو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو حکومت د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی ته ځان مکلف په داسې حال کې نه بولي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په کور دننه او دغه راز د نړیوالو لخوا مشروعیت یا د رسمیت پیژندلو موضوع تر اوسه نه ده منتفی شوی. آیا په دغسې یو حالت کې د طالبانو حکومت کولی شي چې افغانستان له یو مهم نړیوال تړون څخه وباسي؟
تاسو ته باید ارز وکړم چې معمولا دولتونه صلاحیت لري چې پریکړې وکړي چې له یو بین المللي سند سره الحاق وکړي یا هغه الحاق لغوه کړي. اما کوم دولتونه؟ هغه دولتونه چې د حقوقو له نظره کامل الحقوق دولت وي، په دې معنی چې د دولت ټول معیارونه پوره کړي وي. متاسفانه د طالبانو دولت یا حکومت یا اداره تر اوسه پورې په نړیواله سطحه د یو دولت په عنوان نه ده پیژندل شوی. بناندې هیڅ نوه پریکړې صلاحیت د هغه استادو په ارتباط نه لري چې افغانستان غړیتوب لري او له پخوانه د هغوی عضوه ګرځېدلی. بنان زه فکر نه کوم چې نړیواله جنایي محکمه یا نور مراجع دغې اعلامې ته
افغانستان د دې محکمې غړیتوب په 2003 کال کې ترلاسه کړی ده. حکومت چې دغه اعلامیه خپره کړې په دې کې د څلورو مهمو ټکو یادونه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان په جګړه کې وو او په دغومره موده کې طالبانو ویلي دي چې ډېر ظلمونه په افغانستان کې ترسره شول، خو دې محکمې هیڅ هم ونه کړل. آیا دا کېدای شي د توجیه وړ وګرځي؟
په حقوقي لحاظ دا توجیه وړ نه ده، اما طالبان کولی شي د یو انتقاد په عنوان یا د یو انتقاد تر عنوان لاندې دا مسله مطرح کړي چې ولې پرونی جنایتکاران د دې محکمې لخوا نه دي محاکمه شوي. اما دا بیا د دې معنا نه شي ګرځېدلی چې یوه مرجع دا خبره وکړي چې فلانی خو نه ده محکمه شوی، زه هم مجرم، ما هم محکمه کوي. دا داسې معنا لري. یوه اول بل خوانم به تاست معلومات تلپاره داویدون که معلومات تلپاره در افغانستان قضیه در جنگی جنایات و قضیه اساسا دوزاره و نهم کال نوروسته در محکمه پمیز باندی و آخرین موردی هم در محکمه گفتل چه در افغانستان قضیه در جمهوریت پا دوران که ورچی چه در جمهوریت در سخود سر اقا پروسا ودره.
خلا اقا ورست کلا چه محکمه غختل چه پا افغانستان که در جگری در خیل خواه و لوری در ترسرشه و جنگی جنایتونو او در غراز در بشریت زد جنایتونو در اداو پاره چیرنه و که چه پا اقا که نریوال زواکونه، در امریکا متحد ویالتون زواکونه، در پخوانی جمهوری نظام زواکونه و در غراز مخالف زواکونه خیلو در یو شمیر لور لخوا تر فشار لانه در محکمه نیول شوی. پتیره بعد امریکا لخوا پری بندیزونه لگول شوی دی مخکې مونږ شاهدو او محکمه دیت اړ استلی ده چې دا ډول اداو پاړه لچړنو په شاشي. خو په ورستی مورد کې محکمه د طالبانو د مشر او د غرض د ستر محکمه د رئیس د نیول لپاره غوښتنه وړاندې کړې ده. آیا فکر نه کوي چې د دې محکمه به پرې توپ تر پختنه لاندې راوستل کېدای شي؟
یو لوی ستونزه چې دا محکمه لري اکثرا د لوی قدرتونو تر فشار لاندې ده او کله کله هم متاسفانه په دې محکمه باندې دا ادعا هم کېږي چې د غریبو هیوادونو په تېره بیا د افریقایي هیوادونو په جنایاتو باندې ډېر زیات تمرکز کړی. په اروپا کې یوازې د پخواني یوګسلاویا په قضیو باندې ډېر کار کړی. دا عمومي انتقاد داسې په دې باندې راغلی. د امریکې متحده ایالات په مشخص ډول د دې لپاره دا اقدامات کوي له یو خانه دې محکمې غړیتوب مې لري. دوه مسله دا ده چې امریکایان چون په ډېرو جنګي جنایاتو کې دې محکمې له نورو مراجعو لخوا تورن شوي دي چې دوی جنګي جنایت کړي دغلې جملې نه په افغانستان کې، نو په دې اساس امریکایان غواړي چې له سیاسي فشار نه استفاده وکړي او د محکمه تر فشار لاندې راولي او دقیقا د دې محکمې په کارونو دپاره خنډ ایجادولی شي.
د طالبانو د دغې اعلامیې وروسته که چیرې د طالبانو د مشر او د سترې محکمې رئیس د نیولو حکم صادرېږي، یعنې د دې محکمې قاضیان دا حکم صادروي، له هغه وروسته له حقوقي پلوه د طالبانو حکومت دریز به څه ډول وي؟ او د طالبانو مشر که څه هم په داخل کې په عام محضر کې ډېر کم لیدل شوی، خو که بهر ته سفر کوي آیا هیوادونه مکلفیت لري چې نوموړی ونیسي؟
په پرنسپ کې د اساسنامې له مخې کله چې دا محکمه حکم وکړي د محکمې غړي هیوادونه مکلفیت پیدا کوي چې د محکمې پریکړه عملي کړي. نو که چیرې دا حکم وکړي که احیانا فرض کړو د طالبانو مشر یا د هغوی د سترې محکمې رئیس د دوی د هر یو غړي په لاس کې ولویږي، مکلفیت پیدا کوي چې هغه ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزیو په همدې مرکې سره د دې خپرونې خبري برخه هم پای ته رسیږي. خو زما له همکاري حسین احمدزی سره اوسئ څو شېبو کې د نور بس دی خپرونه مخته وړي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلامونه د ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس د خبرونه ته خرغلاست نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت ل نړیوال ورځ سره برابر ده دا ورځ په داسې حال کې چې نړی د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیوال نمانځي یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت ل نشټوالي څخه شکایت لري د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیل قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د منځوړلو په موخه نمانځل کیږي چې اصلي هدف د بی عدالتۍ پر وړاندې حق پورته کول دي اوس په افغانستان کې شمېر خزوین جنوای چې د دوی اساسي حقونه هم اتر پخلندې شوې دي دا چې په افغانستان کې څومره د ورځ په پام کې نیول کیږي څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت یو شان په نظر کې نیول شوی ټولنیز تبعیض څومره دی پر همدغه موضوعنن په خبرونه کې مونږ بحث لرو له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو هم په خبرونه کې مونږ سره ونډه واخلئ او د دغو شمېرو په اساس چې تاسو ته تاسو کولی شئ مونږ ته خپل پیغام پرېږدي او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د ټلیفون له لارې شریک کړئ خبرونه سره د ژوندۍ په باندې د تماس نیولو شمېره تاسو وایم چې 00 340 22 31 او تاسو هم کولی شئ چې که غږیز پیغامونه مونږ ته پرېښودلی شئ 00 340 22 31 45 50 دا زموږ شمېرې دي تاسو کولی شئ د دغه شمېرو له لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه کړئ او هم ترڅنګ مونږ سره خپل نظریات د ټلیفون له لارې شریک کړئ نن په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی روغل افغان د ښځو د حقونو فعال اغلی ګلی ولی او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلی ولول دهقان په نننۍ خبرونه کې ملتیا ولري او د دغه خبرونو په تړاو خپل نظریات مونږ سره شریک کړئ اوس هم ورځو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلی روغل افغان د ټلیفون پر کرخه موږ سره وصل شوه سلامونه اغلی افغان وخت په خیر کړته وی چې ټولنیز عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو
سلامونه نیکیلی تاسو ستاسو اوریدونکو ستاسو تخنیکی همکاران ته په نیک ساعت وړاندې کوم ټولنیز عدالت تعریف د تعدل مساوات د اشخاصو د اجتماعاتو د کتلو او انسانانو ترمنز د برابر فرصتونو ایجادول د امکانات ایجادول د مساوي لاسموز لاسره وستل تقسیم د امتی او لوازم د ژوند رفاه لپاره د ټول د یو قانوني چوکاټ په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2020 کال په نړیوال سطح په رسمیت وپیژندل سول او هدایتونه ورکول سول نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول د فقر د بین وړل د ژوند د امکاناتو د لپاره زمينه سازي په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په اشیا کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسولیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې دا اولین ځل د پاره د کوپنهاګن چې د دنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادره سو او به ورسته په 2020 کې دا په نړیواله سطح سره په رسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل سو ساسی د سوال بل اړخ چې شی وو مهرباني وکړئ
بله بله هم دا مسله دا چې څنګه تعریف کولې شما نه کوم غلی افغان غلی بلی تاسو ته درګرزم سلامونه وخت په خیر کړته چې د دغه ورځې اصلي د موخې نمنځلو په تړاو کومه تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو مهرباني
زما د مینې ډاکټر سلامونه ومنې تاسو محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي د موخه د دې ورځې ډیره واضح او روښانه ده لکه چې لکه د دې ورځې منصرات لري چې کار سوي دي او بل اخره په شلم د فبروري د 2020 کال دغه ورځ په نړیواله سطح وپیژندل شو په رسمي توګه وپیژندل شو او د هغه ورځې رئیس منځل کیږي نو د دا موخه او هدف دا غدي چې البته لکه مخکې چې محترم کورلو ګلی اشاره ورته وکړه کامل تعریف وکړي زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه ویشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هغه وظیفه او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په منځولي یا دغه اصل په منځولي کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف د دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه وسی په نظر کې ونیول شي او په مطلق نه نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه ډیره زیاته مننه. اغلی دهقان تاسو هم خرغلاست مخبرونه تک تاسو ته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه څه ډول دی بخصوص په افغانستان کې په نړیواله ټولنه کې څنګه برداشت ده په دې ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غسل کی په یک مونږ تاسو مشخصا بس په افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیواله ورځ څخه د دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه وخت بخیر. سلامونه تاسو ته ستاسو کارانو درنو میلمنو تاوریدونکو ته لکه څنګه چې می درنو میلمنو یادونه وکړه او په خاطر غیدا مفصله تشریح کړه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سیبایت لکه څنګه چې معرفي سوی ده باید د حقونه د اتباعو ترمنځ د خلکو ترمنځ په مساویانه توګه باندې اجرا سی یا هم عملی سی. مګر بدبختانه افغانستان له هغه هیوادونو څخه ده چې دغه ټولنه معمولا د دغه افکارو څخه پردي دي، بیگانه دي، له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي. فکر کوي که دغه موضوعات عملی کړي په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي. خو دغه برداشت هم ده چې درس فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي، عملي سوی نه ده، تر ډیر عملي سوی نه ده، په خصوص د ښځو پر وړاندې، د ماشومانو پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی دی او دې ته کومه خاصه توجه په دې برخه کې نه ده سوې. که موږ تېر دورو ته وګورو، تېر حکومت کې هم همداسې و او په اوسني حکومت کې هم همداسې ده، د ټولنیز عدالت ته ډېره خاصه توجه نه ده سوې، ډېر کار پرې نه ده سوې. بدبختانه
ډېر زیاته مننه ژوندی سي. اغلی افغان لکه څنګه چې اغلی دهقان ویلي چې په ډېری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي، ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی. که موږ تاسو پر عواملو باندې وغږیږو چې ولې دغه ټولنیز عدالت بخصوص په افغانستان کې تر ډېره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کېږي، د دې اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
زه غواړم چې دا زما خبرې نوکې مکمل تکمیل کما. هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون، یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي، چې په هغه کې تعصبات جنسیتی، بومی، د تور، سپین، مذهب، د ژبی، د دغه د فقر څخه، د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولې په لمن کې را ایجاد کی. د دې نړیوالې ورځ شعار دا دی. مګر اوس راځم دې ته، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې عنوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي، بودیجې ورته تعین سوي دي او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده. دا ملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندیز کړي دي. مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده، په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځ وړلو او د سولې ځمکه او نړۍ منځته راوړل، په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده. او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد ته، چې په دې کې چې موږ دا درې سوه کاله راوڅېړو او په خاص ډول باندې دا اوسني درې نیم څلور کاله په دې کې نشیب و فرازونه وجود درلودی د دغه نړیوال شعار تر لمنی لاندې. بعضی دولتونو دا نړیوال ارزښونه ډیر په پام کې نیولی دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی او نړیوال سازمانو ته امکانات ورکړی دي چې د دوی سره کومکی ووسی او بودیجې تخصیص کی و دې عدالت او برابری منځته راوړلو دپاره. مګر بعضی دولتونو یا حکومتداری په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده، همکاریانې نه دي کړي. د هغه جملې څخه د طالبانو د اولی دورې او د اوسنی دورې یادونه کولای سو او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول ماشوم ښځه معیوب او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کند یتیمانو ماشومانو مایوبین من سراوړل. بل همکاری په دې نړیوال شعار کې ونه کولای سوای. اوس راځم دې درې نیمو کالو څلورو کالو د طالبانو چې هیڅ نړیوال کنوینزونو او هیڅ نړیوالو شعارو ته ارزښت نور کوي او نه کار ورسره کوي او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنام او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپل برابري او عدالت اصل دی د اسلام په هغه کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو اوس که تاسو دا لنډ دوه یوې هفتې خبرونه واوري، یو وزیر ځي د تداوی دپاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت لپاره خدمات ارزښت کړي.
بله بله مننه اغلی افغان، ډېر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو وغږیږو چې دغه ټولنیز عدالت نړیواله ورځ په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي. تا خپل دغه سازمان ویلي دي چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي، له دغه ورځ څخه باید ټول عدالت په یو شان پالیسي. آیا افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي؟ دغه څه ورته شته کنه نه نمانځل کیږي؟
په دې تاسو سره په وطن کې دغه ورځ ته دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مستورته چې دلیل په دلیل مستاسو ټول په یوه دلیل هغه دلیل چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو شختار د جوړول د تشکیل لپاره مهم دي هغه دوی نه دي اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فقر، د بی عدالتۍ، د اجتماعي، د ټولنیزې کمبوچیاو سره څه رقم چلند وکړي. اصلا په اول سر کې دغه خلک چې راغلي دي دا اصلا د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف و دې ته موږ نشو ورکولی. دا په دې خاطر چې په څلور کال کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي. په څلور کال کې تقریبا څلور کلونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هر ملک چې دوی شل کاله تمویل کړي وو، شل کاله یې ټریننګونه ورکړي وو او شل کاله یې د وطن خلک په دوی قتل عام کړي وو، هغه خلک لا دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم د دولتي شاګۍ دغه نه لري چې فرضاً هغه کارونه یا هغه مسؤلیتونه چې د یو عادل دولت دغه دي کار دي باید وي کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړي دي، نه کوي او نه دا اوس داسې معلومېږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي، ځکه چې اولینه ډېره غټه ډېره فجی بې عدالتي چې دوی د نجونو د ښځو په حق کې کړې ده. دغه چې د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي، هغه قانون چې خپله یې د اوسه جوړ کړی نه دي، کامل کړی یې نه دي، پخوانی اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی د هوا څخه دوی یو څو کلمې راکش کړي دي او په دغه فرمان کې ځای پر ځای کړي دي، او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلې دي، نه پېژني او نه عکس موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې نو ته فکر وکړه چې د ظلم اوج دی چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکش کړي دي. دغه زموږ تقریبا د څلورو څخه په تخمیني شکل د څلور سوه پنځه میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي، د مکتبو څخه محرومه پاتې دي. نو دغه یو څوک یو چارواکی چې دومره ظلم کولی شي، دومره جبر او غبن ظلم کولی شي پر خپل ملت باندې، هغه ته نو بیا یعنی دا به بیا دوی ته مهمه وي چې فرضاً نور ځای بیا بې عدالتي ونه شي، بل ځای بیا د خلکو حقوق تلف نه شي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي، نه د دولت شکل لري او نه د دغه دپاره راغلي. دوی تر اوسه پورې د یو ډلې چپلې چې فرضاً فکر کوم چې د هیچا کور هم دلې نشته، ورسره کورونه یې هم په ټول په خارج کې دي. بس صرف فکر کوم چې د یو بکر سره ناست چې په مجرد یو شرایطو په خراب شول، دوی بېرته چې په خپل کار شي. دوی هېڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دي کړي او نه خلک په دوی اعتماد لري، په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو په ښځو په نجونو دومره ظلم کړی دی چې دا یو تاریخي دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی، دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودانو په مقابل کې نه دي سوي، لکه دوی چې اوس د افغان ښځو افغان نجونو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډېر زیاته مننه کوم اغلی دهقان، تصورت وایي چې دلته دا ورځ په دې معنا ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي هم نارینهو لپاره وي، دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضا کوي. ویل چې دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي، ولې برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی؟
لکه څنګه چې د راپورونه خبر شوي دي او د راپورونو پر اساس ثابته شوې ده چې افغانستان په تیرو څلورو کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عامه خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته شوې ده خو او څومره څنګه ده سوی خو پر صورت لدینا معلومیږي چې په دې تیرو څلورو کلو کې حکومت نه ده توانېدلی چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړي. دوی سره لدې چې د اغلی ګلی ولی خبره بالکل سمه ده، دوی سره لدې چې دغه نړیوال قانون نس وکړلی، بلکې خپل خلک هم قانون نس وکړلی، او دغه تیر څلورو کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر شوي دي او ورځ تر بلې دا مشکلات او دغه تبعیضونه جنسیتي بخصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یوه بیلګه یې د میرمنو حذفول له ټولنې څخه دي، په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي، له ټولنې یې وباسي. نو دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیفه دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې د دې کاراندوی کې چې دوی څومره حکومتداري کې دوی ضعیفه دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل، دوی فکر کوي چې نور مونږ نړۍ ولیدل نور هر څه، مګر د خپل حکومتداري په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی آتا د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت په لاس کې نه لري، زی نور هیوادو ته زی دوی آتا خپل خلکو ته نسی ویلی چې وزیر چیرته تللی، وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې، یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ د لمنځه ویسي.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلی افغان بیا به هم تاسو ته در وګرځیم چې انجونی څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محرومی شوې دي هلته په افغانستان کې، په خصوص ځکه که موږ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوو، هغه په ټولنه کې هم نارینه راځي هم میرمنې راځي، ولې په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجونی او ښځې بې برخې شوي دي؟
اغلی احمدزی، دا دومره اوږد تاریخ لري چې فعلا حاکمان یې دا د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکوي، چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموش ده، دا شیطان و فتنی باعث پر ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي روال څخه لرې کیږي او په کور په چوکاټ کې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، داسې ویشي چې د ده تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لنډ موده یا په شپږ کالو مخکې چې په جمع کې دا دي لس کاله دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ اوج ته رسېدلې دي. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په عوض کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده، او ښځه او که څوک ږغ کوي، که نارینه یا ښځه د دفاع لپاره ږغ کوي، هغه باندې ټاپه وهل کېږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه باسي، د هغه حلقې څخه باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤول او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض دا مثلا تور پوستی سپین پوستی جنسیت نرونه ښځه و ماشوم و دا مسائل په دغه خاطر دغه ورځ نمانځل کیږي چې دغه مسائل مطرح سي، د ملتو تر مابینځ مطرح سي، د هیوادو تر مابینځ مطرح سي، د حقوقي مرجو تر مابینځ مطرح سي، بحثونه پر وسي چې ولې په چې موږ دې ته آماده نه یو، یا دولتونه یا حکومتداري و دې ته آماده نه دي چې د انسانانو تر مابینځ عدالت خپل مفهوم دا دی چې هر څه خپل په ځای کې قرار ورکول، هر څوک د خپل استعداد او فهم او دانایی په چوکاټ کې اچول دي. برابری بیا د ټولو ته مساوي شرایط او فرصتونه آماده کول دي. مهمه دا ده چې دا تفاوتونه سما تاسو سره د زموږ د زمامدارانو په خاص ډول د طالبي تفکر په حکومتي پالیسي کې نه راځي. دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستي مې دي هغه زه دا دي تطبیقوم، او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده، اته ته انسان په شمول کې نه راولي، وایي زه قوام یم، زه حاکم یم. قومیت د حاکمیت او لوروالي او د ظلم، یعنی زه مدیر رئیس صاحبم، رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهي د ده په اطاعت وکړي، که نه وکړي بیا به نو د هغه حلقې څخه ایستل کېږي. دا د دوی تفکر دی.
شذا ذي تغت فكري القتي بند بات هذا أو شذا أجان هذا أكثريات شذا نبيجي نخبل
بال ما أنا
بني وقوقو بيجي نخبل بك تعصف بتعصف صرا نديت بريش هذا شو بديني وقوقو خبل زان بوكي نبص مرسالاري ده نارينا بهم دين تات وايز درزقي بي او هم به دنیا اجازه تحت ذرکی نزمور جوان در شوز در مسلمان در شوز جوان بخصوص با افغانستان
منانه
در تقشی تفکر لاندید
دیر ازیاد تا منانه ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو اوریدونکو موږ سره وصل پاتې شوې دی د دې اړیکه پر واخلو چې د نن ورځې د خبرونه په تړاو اڅه نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو په خیر ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام خوړه څنګه
مننه ژوند یو څه تاسو سم وخت غوړه کړی تر څو आवाज موږ ته سم راشي مهرباني مهرباني आवाज در رادیو موږ ټیټ کړئ مننه
ژوند جو غاړو نزمان د نوښتي پروګرام زموږ نظر دغه دی یو خو خوړه خدای دې تاسو مش وخت راکړي چې موږ نظر په سم توګه باندې واوري ورا شزه خو چې د شزه خو دوه د حق لري چې کم تړي سړی کم تړي به چې نه په کاور برابر کې کده سړي لري کده سړي خوري کده سړي کور ولای تړي نه په کاور برابر کې او دین وروشي اسلام وروشي داغه د حق دی او یار خور غمان کوم چې دوه د حق دی دالي لکه دا و د اساس پرستنې چې ګاډه د دوه مری ګاډه د دې حاصل ایتوک نه لري دا چې ازادي تصور کړی دا چې به دا و د تبلیغات دی دا تش تبلیغات دی دا خاص دروغ وای خور دا ممنې دا و د رسنې کې د اساس رسنې ز تعقیبوم دا د خبرې کې ګر سره کې د اسلام د چوکاټ څه ورته خبرې کوي څه زه د دې د وشه زه د دې د اټس په کوي د شزه حقوق د اول نه خلاصيږي یو ګر د ورځ هغه رسنه د ست سره رسنه جنانو رسنه نه دي یو کو د الحمدلله شزه ته ټول خپل حقوق رسیدل دي شو کو د الحمدلله ورو ورو دی ورکو ارته ورکو دین مو سوال دي اسلام مو سوال
دي ان تاسو وای کوم مېرمنه ته ډوډۍ ورکړی شي فکر کوي دا غوي حقوق ورکړی شي دي هلته چې هلته ډیر شمیر موارد دي چې خپل مغه مېرمنه خپل د आवाज وچتوي چې ګوکه دي حقوق نه دي رسیدلي تر ټولو مهم مسله غو د ذکر مسله ده
اخور د ذکر ته مو مسنده سم دي د ذکر کار بم سم دي ګرد د حکومت پر دې کار کوي مګر خور دا څه تبلیغات دي مې کوي دا څه تبلیغات دي دا څه مېرمنه خو دا رقم دي تاسو ورا به چې څه طرف اخونه ولري دا نه وکي چې دا به چې تاسو ټول خلکو ته وره کې مارکی اسلامي سره خلګم به چې سره خبرې وکي دا نور خلګم که دا اورې دوم کې چمزو ولا که تاسو ته لیر کنه په خدا که زه د طالب دفاع مخور تاسو ته لیر کنه مګر حقیقت به چې تړې نه وي نو ولا که په دین نظام کې نو ولا که ماسلرم مو چې کله که بس دل څه چلون دې چې سره ما ولا که په واخ اسلام نه پتیر جمهوریت کې موږ خور دا تاسو ته بلغات به دې ترې دې دوم رپ میډیا چې دوه یاد دا خو نو تاسو ته بلغات دا ته بلغات دا نو خور دا
ډیره زیاته مننه ژوند دې خاور از ولري زمونږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کرخه باندې موږ سره وصل پښتې شو دې له دوی څخه به مو پوښتو سلامونه مهرباني وخت مو بخیر مهرباني نور باسي خبرونه ده مهرباني بله مهرباني زموږه واسطه صبرې بله ورزو به هم د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدل دوی څه خبر وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري سلامونه مهرباني
وعلیکم السلام احمد جی خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس
علیکم السلام تل سه مهرباني
خدای دې مان قبول کړه خورجانې واکان دلته ټولنیز عدالت چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خورجانې حقیقت خبره درته کومه ولکه یا د اسلامي امارت طرفدار يم خورجانې د خدای حقیقت وایو چې خدای او رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خورجانې هغه الحمدلله د دې وسله تزمش په منډه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدونکو خورجانې ته څنګه د خدای حقیقت وایي څوک دي دروغ نه درته وایي خورجانې دلته خو الحمدلله حق او حقوق ورکو وسوي دي پکاتې د هغه د شونځي مسله پاته د خورجانې چې هغه په دې لا دی لو خبرونه کوي موږ افغانان د خپل حکومت سره دی غوښتن کوي چې د خوند پرمخ پانتونه همداسې ښوونځي خورجان خلاص کړي ځکه ضروریات ورته لرو. خو داسې اکثره زموږ خوندې دي اوس زه ستاسو مېلمنو ته احترام لرم. دا یوه خور ده هغه داسې خبرې کوي دا اوس په دغه رسنۍ کې داسې خبرې وکړي یهود و نصارا او دونه ټینګار په دغه نه دي کړي لکه دوی چې دونه ظلم د خپلو خوندو سره کوي. نو زما د دې خور څخه په درنښت دا غوښتنه ده چې حقایق باید ووایي چې تاسو هم د افغانستان یاست اوس داخل په افغانستان کې نهیاست. هر ځای کې چې زموږ دا دلته خورې ژوند کوو قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خورجانې دا ټول اورېدونکي زما غږ اورېد میراث حق چا خور ته نه ورکړه چې دي ظلم ورسره کېدی دا هغه څه چا به بدی وکړله خورجانې خور د قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول اوس الحمدلله د اسلامي نظام پر راتګ سره هغه مشکلات چې دي حل شوي دي. په کاپ یو د ښوونځي مسله پاته ده خورجانې په بیلابیلو خبرونو کې د حکومت سمجھ دا غوښتنه کړې ده او اوس هم غوښتنه ځینې کوي چې پوهنتونونه خلاص کړي د خوندو پر مخ ښوونځي خلاص کړي. دا خوند چې د خارج څخه مثال تبلیغات کوي خورجانې په لطف دا غوښتنه دې څخه کوي چې داسې شوم تبلیغات نه کوي خورجانې ګر فراد اسلام دغه مجاهدینو ویل دا رقم ښوونځي هم نه غواړي خورجانې دې دا درس تحصیل کړي دي نو دا درس تحصیل مستکه چې دې پر اسلام باندې د کوپر ټاپه وي دا درس تحصیل خو به خمر نه غواړي خورجانې دا درس تحصیل ملمنو چې کړي دي.
ډیره زیاته مننه ژوند او سه مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول د نن ورځې د موضوع تړاوې موږ سره خپل نظریات شریک کړل او له زموږ بل منو څخه پر ځینو موارد باندې هم نقد درلود او هم ځینې غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسله به ته په نظر کې ونیول سي. اغلی افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو که ته وړاندې تاسو بحث درلود بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسؤلیتونه پر دې باندې به هم وروستیو کې وغږیږو که یو مسله بل چې په زده کړو باندې ډېر زموږ اورېدونکو په نظر راکړ زموږ ستاسو غوښتنه هم دا ده چې باید په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې د پرانیستل شي. څنډې ته پاتې کېدل خپله څومره له دغو ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقونو څخه یې څنډې ته پاتې کېدل دي او بالاخره دغه هغه مسله ده چې بیا په لویه کچه باندې ټکر ده.
خو تاسو وګورئ د ستاسې دوو اوریدونکو نظر واکې دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچي او د ښځو پر سرونو وي. هغه دا دی چې دی وای ډوډۍ مې ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زه ورزده کوم ال دا چې د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شزی دی. نو دا ستا تا چی امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دا دی چی هر امکانات د ژوند کولو نارینه و شزو تا مایوب و زور وور تا باید امکانات اماده سیده ده دولتو ده حکومتو وظیفه او وجیبه ده. اوس نو ده ستاد ده نارینه تر لاس ما تا نراوزی بلکه ده ده قانون تر لاس ما تا راوزی. زه چی شزی پا صفت ده ستاسی اوریدون که ده خبر باید واوری. تا زی پا مسجد که ملایه یا دیزه کار که. تا مثلا لازره معاش اخلی دا شده تلر و شتا پا کور که کار که او دوی دری نکاوی دی نوری هم لره دا غد دی معاش چیره دی او تم دوم رزان پر پرسایه چیزا تا تا نفقدر کوم. مهمه دا ده چی دا غد عدالت نده نه برابری ده دا باید پا پوسه چی تم دا علایو بنده یه زهم دا علایو بنده یه دا د اسلام ضد نه دی دا ستا د تفکر ضد دی. اسلام برابری د ښځې او نارینه په ارزښي لحاظ سره ویلي دي مګر په جسماني تفاوتو سره په بیولوژیکي تفاوتو سره هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې که قوام درته ویلي دي قوام مانا مسؤلیت دی ولې د عربو په جاهله جامعه کې الکه د ښځې حق اثر نکاوي او دا شان وجود نه درلود. یوولس نوه ودونه یوازې زه تاسو ته لست درکولی سم چې په هغه وخت کې جنسي ارتباطات په جاهله جامعه کې ولې خو په تاسف سره موږ د عربو د کلتور او فرهنګ خپل کړی دی خپل هغې مو د یاد ایستلی دي. نو که زه د هغه وخت ټولنې د جاهلیت د دورې هغه راوړم په یویشتمه پېړۍ کې پر ما تطبیق کړم چې هلته دوې دوې او درې درې او څلور څلور هلته یې معضله اصلاح حل کړې ده چې عدالت
او د غنایم تقسیم دی ترازی په یوشتمه پیړۍ کې دغه وخت شرایط پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومنې ښځې باندې تطبیق کوي. مهمه دا دی خپل آگاهي نه لري، دوی خپل آگاهي نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ماته عدالت او برابري قایل شي؟
ډېره زیاته مننه ژوند سي. اغلی ولی څومره دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټول وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي؟
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دی چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند دردار لاندې بیا فرزند د فخر د منځ وړلو، د بیا عدالتي د منځ وړلو، دا د دوی د اساسي ترورو د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دی. دغه اوسنی دولت خو دولت هم نشو بللی، دا صرف دا ډله چې راغلې ده. زه به یو وضاحت به دغه در مخه ورور ته چې راغلی و دغه ته ورکړم چې دی ویلو چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هسې خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بې عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کړو، دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړه ویړه یې وه، د هر چا حق ورسېدلی و، دا اشغال نه و. دا خبره هیڅ چا نه ده کړې، دا به زموږ براندو شو که دا ووایي چې په جمهوریت کې عدالت تأمین و. دا خبره ده چې محرک هم دولت چې په هر دغه کې راغلی دي پر خلکو باندې ظلم کړی دي. دغه ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شوی دي چې د ته اوس دا ظلم بیخي عادي شوی دی. دی وایي چې د څلور کال کې خورا دي په اخته دي چې خلاصې مکتب و وروره کته دغه ته پام کړی دي چې و ورځ مکتب د نجلۍ په دغه سیند باندې د نجلۍ یا د هلک فرق نه کوي. ځایي سي هغه څومره خساره ده په اوسني نړۍ کې، په اوسني سیستم کې. دا یو، او بل دغه دغه خلک چې راغلي دي دغه چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیه ضرورتونه نه دي را فکرې، دولتي خدمات ته ماته نه راورسي، خو هغه مکتب چې فرضاً ما حق درلود یا 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 ولاړ دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی. خپل وظیفې خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي، هغه خدای ورکړي پخواني مکتبونه چې دي هغه ته هم خلک نه پرېږدي. او دا ورور ته دا ډېره عجیب شي چې په څلور کاله کې یو چا خطا ایستلی دی، یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی ورته ویلي دي چې زه ځمه پر نصاب نیوکه نشي کولی، پر مکتبو نیوکه نشي کولی، په هېڅ شي مقصد وایي وایي موږ ځو بل سیستم جوړو. کومه دی ته دې اکار راوشئ چې پر شروع کړی دی چې کوم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي. بالاخره د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچي، درواغ ورته وایي، دغه رقم نسلونه خرابوي. د دغه ورور مغز یې په دغه شکل ور خراب کړی دی. زه تاسو ته توقع نه لرم ورور چې ته ولاړ مطلق کاند دی په مقابل کې ودرېږي. تاسو د بیرې ژوند دی، هلته د ترسو د تهدید ژوند دی، هلته د مرګ او د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول پخوانی نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوی ورکوي. په دې چې زه پوهېږم، خو مګر هدي اقل دغه نظریات نو چکچکې مورته کوي. دا خبره ده، دا ما نه دي تاسو ته ویني چې تاسو ولاسي جمهوریت مقایسه کوي او یو ځای نه خسته راولاره کوم په هغه بې عدالتي چې په خواوه ده هغه دفاع وکم. قطعاً قطعاً قطعاً.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ. اغلی دهقان، له تاسو به وپوښتم چې ټینګار پر دې کېږي چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې دی ټینګ سي، اوس اساسي پوښتنه دلته دا ده چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مساق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي، دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنو کې؟ ډېره زیاته مننه.
لکه څنګه چې دا بیا هم زه په خپل خبر باندې تاکید کوم چې دا د دولتونو په خصوص د منګ اوسنۍ دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکړي. نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. منګ به تر کله پورې دا څلور کاله پنځه کاله وایو او نن سبا کې به منګ خلک به په تمه پرېږدي. د دې وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلي کړي په هره طریقه سي وي. مثلا که د تعلیم برخه کې که د ښځو او د هلکانو ترمنځ دغه تبعیضونه باید له منځه لاړ سي. بالاخره باید دغه اوسنی حکومت ځان ته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سرک جوړوي یو کوڅه جوړوي یو یا هم خبرم ټوله خبرم ده چې امنیت راغلی ده په اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی برعکس داسې اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک غولوي تر کله پورې خلکو ته په سترګو کې خاورې وشیندي د امنیت پر اساس باندې ځکه چې دوی پوهېږي چې د افغانستان خلک تېرو شلو کلو کې ډېرې بد ژوند یې تېر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی یو جنګ نه ده سوی نو دغه ته خلک خوشحاله دي ساده خلک کولی سي شپه ورځې په کراره تېر سي مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیضونو ته د چا پام نه ده یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه د راتلونکی په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره د خطر سره مواجه دي یا دې ته د هیچا پام نه ده ټولو پام د حتی د دولت پام هم دې تن هم دې ته د امنیت ده او بس خلاص او ټول فوکس یې په ښځو داسې باید د ښځو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډېر کړي یا کوم محدودیتونو ته دوی لاره واره کړي تر څو چې اوسي کولی د نړۍ والو پام ځان ترا واړوي او د سرل دي د نړیوالو خبرو ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهم هم نه دي په څوارو دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې همدا ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی د خپل افکار داسې د خلکو مغزو ته ورسولی دي چې ماته د افغانستان ځینې خلک د دوی پر وړاندې باندې ګم نه غږم نه پورته کوي یا لډاره یا داسې د دوی د فکرونو د تحصیل لاندې راغلي دي نو لاره د حال همدا ده چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي تر څو چې وسي کولی د افغانستان
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلې دهقان. اغلې افغان دا ورځ په نړیوال کچه نمانځل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی توپیر سره مخامخ ده په لنډو کې
نړۍ زه دومره ډېر نړۍ خپله پاته راغلی ما په شروع کې دا مسله ستاسې حضور ته وړاندې کړل دي تاسې د اسرائیلو مسله وګوري تاسې د سوریه کې وګوري تاسې په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکې د کورې نړیوالو هم نه دې سازمانونو عدالت دوی شعارونه ورکوي مګر عملي جنبه یې ډېره کمه ده. بل موږ د یو قانوني یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په چوکات کې د خپلو شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري عرضه کړي قانونیت پلی کړي او ارګانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابری په نظر کې ونیسي. دا فلسفه یې باید ما بینځ ته راوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي نړۍ د تجاربو څخه دې استفاده وکړي او مسؤول ارګانونه معلومي او جوابدي معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې عدالتیو او جنسیتي اپارتایډ او خلکو ته روشنګري ارون اندی وکي خلک طبيعه کې پدې ساهو کې ارګانونه ایجاد کړي
ډېر زیات سامانه نه
دې لارې کولای شي چې موږ خپل اهداف ته پر لار روان
ډېر زیات مننه ژوندې سي اغلی ولی که تاسو راته وي چې بل اخر څنګه ممکن کېدل شي چې عدالت دې په ټولنو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي.
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسو قرار لرو مخصوصا د وطن شېدي دا سه معلومیږي لکه خیال است مهال است جنون مګر بیا هم د اول قدم د پاره د اول قدم خستلو د پاره چې هدي عقل دا اوسنی چارواکي ودغه متوجي سي چې دوی په ډیر لوړ کچه په یو ډیر فجی جنایت اخته دی خو در کوي نه اقرار نه باندې کوي. فرضاً دغه بلال کریمی چې ویلي دي چې اوس په وطن کې د مقام د نژاد ډیرو تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب دروازې تړلې دي دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان چونې ړوند وي چونې بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چې لرې راځي او وایي چې موږ تبعیزونه د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل د تبعیض منځ
ته راوړل دي. مننه ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي مننه. درنو اوریدونکو په خبرونه کې را سره د ښځو د حقوقو فعال غلی روغل افغان، د ښځو د حقوقو فعال غلی جلی ولی او تر څنګ د ښځو د حقوقو فعال غلی ولول دهقان مچ نننه خبرونه کې موږ سره ماته وکړه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریګ په لاله مسفر مخ دی په من خو وخت.